په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړۍ نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اورئ چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه، د مې میاشتې نه ویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند د نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده، په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بل خو د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلې دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو د موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډول وسلې په یو لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلاً همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه مراتلل او دغه سلا یې د خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالولی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. دغه بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر څو ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د څو جسدونو ټوټې لیدلې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتی هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخواني ښاروال د میرمنې میترا مړې د سې شنبې پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیسو ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل سوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دی. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډېرې هڅې وکړي. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 میلادي کال کې په کې میرزیایف واک ته ورسېد، له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یوازې اتو ولایتونو ته رسیدلي.
زمونږ حساس او غیر حساس مواد د تقویتي سفرنام په مخه باندې پر لاره دي، تر څو په مغه ټاکل نیټه چې د جوزا 13مه نیټه ده تقویتي سفرنام پیل کړو.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي سږ کال ښوونځیو ته جذب شوي.
څخه کال شل زره درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه یې 2200 شل تنه نجونې وي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایران حکومت وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ د بل چا منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري، د ژوند په رنګونو کې راځي.
د مور نه زه خپله مشوره اخلم، صرف دا ټول مشوره کې واحد دي سب دوه دي نه اخلم. نور یې موږ مور سره د ستاري مفتخ خزانه ده هغه یو وسط کې چې زوی غلا او زنا مکو نور ګرځي خپل مزل کې چرته ګولي ګلزار اوسي.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیئت سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل له اجمل اند.
د طالبانو څوارلس کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګه سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې ولرو. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرسیالی عباس ستانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزی د سه شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نوموړي همدارنګه وویل ستونزمنه ده چې اوسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پای ومومي. ښاغلی ستانګزیا وای دا د یوې دوه ورځو جنگ نه و نولس کاله یې دوام کړی. ستونزمنه ده چې نولس کلنه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوو پړاوونو کې پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سې شنبې په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دی وویل که چیرې د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته. نوموړي طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ.
خغلې نور وایي تاسو باور وکړئ که زموږ او ستاسو زړه پر دې هیواد ونه سوځي موږ دا هیواد له وینو او اور ونه ژغورو بل داسې هیڅوک نشي پیدا کېدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډېر مهربان. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپږ پړاو خبرې کړي خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر غوښتنه ټینګار کوي خو امریکایي لوری وایي لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیا نه کاروي د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي او تر هغې چې په دې ټولو توافق ونه شي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی. افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړو پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي.
ومردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. د ولسمشري انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې مواد یوازې اتو ولایتونو ته استول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په نورو ولایتونو کې به د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه پاتې مواد وکارول سي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې حساس مواد اته ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو ولایتونو کې انتخاباتي حساس مواد یا هیڅ نه وو او یا د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره کافي نه وو.
اساس غیر اساس مواد د ثبتنام په خاطر رسیدلی دي. د ولایتونو له مرکز نه ولسوالیو ته زموږ اساس او غیر اساس مواد د تقویتي ثبتنام په مخه باندې پر لار دي تر څو په مغه ټاکل نیټه چې د جوازات لسمه نیټه ده تقویتي ثبتنام پیل کړو.
دغه کمیسیون په شپږو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې په هدف په هغو حساسو انتخاباتي موادو بسینه کړې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کارېدلی وو. پکتیا، میدان وردګ، پروان، پنجشیر، غزنی، خوست، ننګرهار او نورستان هغه ولایتونه دي چې انتخاباتي حساس او غیر حساس مواد ورلېږل شوي دي. په حساسو انتخاباتي موادو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پاڼې، سټیکر، محافظتي کڅوړې، رنګ، د رایو صندوقونه، غرفه او قرطاسیه شامل ده. په پام کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لړۍ د جوزا د میاشتې په 13مه پیل او د سرطان تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. دغه کمیسیون پریکړه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې د نوملیکنې 455 مرکزونه پرانیزي چې له دې جملې 204 اویا غزنی ولایت ته په پام کې نیول شوي دي. په دغه پروسه کې هغوی چې هیواد ته راستانی شوي، قانوني عمر ته رسیدلي او یا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې شوي نوملیکنه کولی شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای په غزنی ولایت کې د نامنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې په ډېری ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه پرانیزي. د وویل 2500 مرکزونه تړل شوي. کومې سیمې چې خلک پکې نوملیکنه کوي باید روښانه شي او باید ویلرو. بل دا چې د ځینو ولسوالیو اداره کله د دولت او کله د مخالفینو په واک کې وي او هغه ولسوالۍ چې وروسته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي د دوی لپاره څه پروګرام لري. په ټوله کې د دوی په کارونو کې د پروګرام نشتون وینم. د حساسو موادو خوندیتوب بل جدي بحث دی. دا چې د کورنیو چارو وزارت په رښتیا سره د څومره مرکزونو امنیت تامینولی شي ومه غوښتل د یاد وزارت نظر ولرو خو بریالی نه شو. له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کومه طرحه چې امنیتي ځواکونو ورسپارلې په هغې کې د ټولو مرکزونو د امنیت ډاډ راکړی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه راغلي.
د ګلوبل پوسټ خپرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحد ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نه هم کابل خوش کاری. د سولې د دې خبرو له شپږ پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او دا خبرې کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لدې خبرو ستومانه دی چې تر دې دمه پکې د پام وړ داسې پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزې شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیه یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونی د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریانا سحت په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 300 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیزي. دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولی. بله ورځپاڼه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د وو اولسو کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو دا هم اوریدل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو حملې زیاتې شوې دي. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی، خو بیا هم د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې توانېدلي څه باندې 40,000 زده کوونکي چې له 20,000 څخه زیاتې نجونې دي ښوونځیو ته جذب کړي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 40,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال آزادۍ راډیو ته وویل د قومي مشرانو، روڼاندو او دیني عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سږ کال 40,000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. سې خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چېرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسه بها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جزه په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو یولس قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېرېږي نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو، په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تیرو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران د عکس العمل په داسل کې ښیي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه وو ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران وایي له امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي موسوی په وینا ایران دا مهال د جګړې یا کړکېچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ دا مهال د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو، او که داسې تصور هم واوسي نو داسې څه دي چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدراعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنایي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او که داسې وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبې په ورځ توکیو کې وویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون ووتله، ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون نورو پنځو غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي دې تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ وویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپل ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. د تهران لخوا د یورانیمو د غني کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم په دې خپرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د سیمهیز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سې شنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. بصیر هلمن له کابل په خپل سمس کې لیکلي کوم چارواکي چې له واک څخه لري سی بیا په عصباني ډول ویناوي کوي. قاسم زوک له هلمنده موږ هر ورځ غواړو او ښه شخصیتونه له لاسه ورکو، خو حکومت روس پرې په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دې وکړي چې په کوچني اختر کې بیا د سرتاسري اوربند شاهدان ووسو. مستغنی د زابل له شاجو څخه لیکلي د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون د ښې پایلې پیغام ورکوي. قدیر تکین لیکلي په مسکو کې د افغانستان سفیر ډاکټر بهاند د افغانستان او مسکو پر اړیکو ښه وضاحت ورکړ، البته پر تیرو اړیکو. شفی جان زدران له خوست څخه په خپل سویس کې لیکلي که دا ځل د مسکو له غونډې څخه سره ونه وتل بیا نو دغه ډول غونډې حدسې بابولالې دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلي له ملګرو ملتونو څخه غواړم چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د روانو ظلمونو مخه ونیسي. ازادي راډیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه هم د دې خبری مجله یو برخه جوړوي. یو شرکت فضا ته شپېته سپوږمکۍ لیږلې دي. نور جزئیات له اسمت څاروان څخه اوري.
سپیس ایکس د ستارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنۍ دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لږ